Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 100 او 50 سانتي متره او د باران کچه د 500 او 400 میلی مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډېر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بې وزلۍ له کبله نشي پیرلی. په ژنیو کې د افغانستان د سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریز ستاینه کړې چې وایي طالبان د په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په ژنیو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو د استخدام له کبله د نادولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي، دا به د ده په ټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو په کورنیو او نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار څه باندې 2 کاله مخکې بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. دوی ویلي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړی دی چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون ویلي ایران یو نوی بهرني سیاست ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلقې وساتي او په خبره باید خبرې وکړي او د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپوړي چارواکي دا ډول څرګندونې کم ساري دي. تر دې مخکې د ایران ستر مشر علي خامنهي 2 ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لاند وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزاز شوي ولسمشر یون سوکیول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبي کوریا یو ولسمشر د خپلې واکمنۍ پر مهال توقیفېږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په همدې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د پارلمان تر اعتراض او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بېرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته. له دې اقدام وروسته پارلمان نوموړی استیزاه کړ او تور یې پرې ولګاوه چې له جنایي څېړنو د ځان او خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف یې پوځي حکومت اعلان کړی و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي 12 ده چې د 2015 میلادي کال لومړی ورځ یعنی د جنوري لومړی نیټه سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د شاوروس بند پرانیستو پر اهمیت خبرې کوو.
د شاوروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري په دې چې هم د زراعت او اوبو د پاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې په تیر 2023 کال کې له 10,000 ډېر افغان ماشومان خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ایران د همدان ښار په یوه سیمه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز اعلان شوی دی.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته دې کار نه ورکول کېږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې 2024 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره د تیرې یوې لسیزې تر ټولو خونړی کال و. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاوروس بند پرون پرانستل شو. دا بند چې د جوړېدو چارې د پخواني جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وي او طالبانو بشپړې کړې، د طالبانو د کابینې جک پړو غړو پرانست. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کابل د شاوروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاوروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 10,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعا دغه بند د 2.5 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 3,000 میلیون متره مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 10,000 کورونایو د کابل خلکو ته به د چکاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمالي و اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هوار کړي.
سالای آخر کابل با قلت آب آشان
در ایوه یورسته کنونه که کابل در اوبو لکمک سر مخامخ دهی لده بند سر با 10,000 کورنه اوبو تر لاسه کری زمک با هم خروبشی. موگ هلمنیو چه ورطا نور پروژه هم بش پریشی او در کابل اوسیدون که لستونزو خلاص شی.
رهایی پیدا کنن.
شاوروس بند کابل در شمال پا شکردری ولسوالی که پروت دهی چه در چارواکو پا خبره په کال کې د شاوخوا 3.5 هکتاره کرنیز ځمکه د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاوروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1991 هجری لمریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکی ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدې. د دویم ځل لپاره په 1995 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمیر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاوروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري په دې چې هم د څښلو د اوبو دپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی د عام تفریحي منطقه د خلک د تفریح لپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډېر مهم دی، دی خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوئ دا ډېر ښه پروژه دی.
تر دې وړاندې د قشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمه ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکو وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره د دې ادارې په مرسته یو ځای شوي دي. د صندوق ویلي دي چې دا کار یې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مرسته کړی دی. هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې باعث شوي چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لری پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 10,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوی چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکی بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچه 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل تر څو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او هم دې مرسته وکړه. اول ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه له موږ سره دی او تاندېښنه مه کوه. وروسته له څو اونیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او له ما یې تاییدي واخیسته چې بیا به یې نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې
له پاکستانه ډیپورټ شوم. زما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زه ونیولم زوی مې نه و، په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړې چې زوی مې په دوکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په شغل نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل، د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پرخوزو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړې. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره افغان میرمنې لا هم خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هڅه کوي. سیما بهوس زیاتوي چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. د میرمن باهوس د څرګندونو نور جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس د ډسمبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. اتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسي، ښځې په کې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2014 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په زلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
2014 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یوه لسیزه کې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکي پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو زره عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2014 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتي ځواکونه او 409 ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2014 کال په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیځو او ځایي رسنیو اخیستی ویلي چې 2014 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچه په پاکستان کې وړم کال ته په کتو 40% زیاته وه. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 444 ښودل شوی دی. د راپور له مخې د همدې بریدونو له کبله 2014 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې میشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات یې له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوځ په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاند جنرال احمد شریف تیره اونۍ وویل چې 2014 کال کې د دوی 303 سرتیري وژل شوي دي. شریف هغه مهال زیاته کړې وه چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 6000 عملیات کړي چې تراس کې د هغه پټکو 925 سخدریزي وژل شوي دي. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې همدا پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکي کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري. هغه ادعا چې د افغانستان د طالبان حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټی ټی پی پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیورنډ کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ایران د همدان ښار په یوه سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منی شوي دي. د سیمه یو چارواکي پرون اسنا خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دوی نوم یادیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولی. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډیره افغان کډوال وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد عراق کم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان د ایران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما تومان وخوړل شول او بیرته ایران نه کړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادعا مې نه شوه کولی. زه شاهد وم چې افغان کډوال یې په داسې حال کې له هېواده وایستل چې ماشومان یې په ښوونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي زموږ ستونزې لا زیات کړي دي. ان د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د وسې دوی ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډیر ملګری را دي مرسي وي دي. موږ ډیر اندیشمن یو. نه بیرته وطن ته د تاګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډیر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو رستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو لشپګو بجو رسته د ازادي رادیو خبرونه په 19 یاوشت او 15 متره لاندو چپو پیلېږي. شپه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسته راپور لرو. د روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ د څلور شپېتو روغتیایي مرکزونو لپاره د څه باندې 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت طبي وسایل او درمل ورکړل شوي دي. دا مرستې د روزګان روغتیایي خدماتو د ملاتړ په نوم غیر دولتي انجیو په تخنیکي ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو ویشل شوي.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکي همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 1500 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سوه. دغه مرسته په څلور شپېته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاوو پوره کولو لپاره وویشل سوه، چې پکښې د لومړنیو روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اروزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې په اړه وایي:
دغه دوا د څلور شپېتو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسوساتو لپاره برابر شوي دي، چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ډی ایچ دی یا ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقي نور د سب سنټر او بی سی انو لپاره او بلاخره هلپوسونو لپاره دا دوا انشاء الله برابر شوی دی. انشاء الله مونږ به لیکو.
د اروزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شاو خو شوه د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستو خو وښسو، او تر ټولو مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسم صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تطبیق شر مخکم توجه سیوی د فوغت خاصه استفاده نه رسوي، خو ټول مهم دغه چې دی هغه د جسم استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به انشاء الله ډیره حدا پر بداسون زی حل سی، خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې، یعنی د ډیره پر بدا یعنی هغه خلک شو د ډیره پر د دې مرکز خه به برخه، یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او په حالته فسحه کې د سی روغتونو چې دی حالته مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر شته واوی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخري پر خپل تازه باندې اضافه وکم نه پکې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوسول دا ډیر خدای دې خیر ورکړي. ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره قرنی د پاره خدای به خیر غټه کې ولا غي وس نه لري چې تهران یې پوسول نو دا نو دا ډیر شته واوی دی. ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي نو بس موږ د پاره ډیر غټ.
د اورزګان ولایت هوسیدون کې وای چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نوري مرستي هم تر سره سي. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده، او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي. اوس سلو لس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ته ډامبر کلستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، د مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي ساسه موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو.
موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي، پاکستان څخه راوړلي موسره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدي تر پور چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، دفتر ته چې کنسول دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي، هغه کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا مسیسه کې کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو نو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
ستاسې پیغام